آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. هلمند په ولایت کې د واده د مراسمو په وخت کې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. نن د 2015 کال د جنوري په اوله نیټه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو محاربوي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسېد. یوې مصري محکمې د الجزیرې د تلویزیون د دریو قید شوو ژورنالستانو لسره محاکمه کولو حکم کړی دی، او په شانګهای کې د نوي میلادي کال د جشن د نمانځنې په دوران کې 15 کسه د پښو لاندې شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د ناټو او امریکا محاربوي ماموریت ختم شو. دا رپورټونه او خبرونه تاسو مخکې هم واوریدل. د پروګرام په دې برخه کې لږ وروسته مونږه د طالبانو د حکومت خارجه وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه لرو، دغه نظر به هم واوري. ځینې نور پروګرامونه هم شته. د آشنا ټیک په پروګرام کې مونږه د په پکتیا د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو مؤسسو د وضعیت په حق لا بحث کوو. خو اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایي.
نن د پنځشنبه په ورځ د 2015 میلادي کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټه په افغانستان کې د امریکا او ناټو محاربوي ماموریت پای ته ورسېد، او سره نن نه د افغانستان امنیتي قواوې د امنیت ساتلو مسؤلیت په غاړه لري. په دې اعتبار پارکی و غونډه جوړه شوې وه. پام وکړئ، زمونږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته چې له کابل نه را لېږلې ده.
جمهوریت غنی د پنځمې پورس په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د محاربوي ماموریت ته پای ته رسیدو، او افغان امنیتي ځواکونو ته د خپل هیواد د بشپړ امنیت د ساتلو د مسؤلیت د سپارلو د سینې په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ته په وینا کې ویل چې هدف په ټول افغانستان کې د مشروع قوی استعمالول دي.
از امروز تصامیم اساسی و عمده
جمهوریت غنی ویل سلنن د قوی د استعمال په حق له اساسی پریکړه د افغانستان د مسولو امنیتي ادارو لخوا تر سره کیږي. جمهوریت غنی د دغه ورځ لامله د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړه. په نننې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ورګانونو د لیرتبه چارواکو سربیره په خوانی جمهوریت سمیت کرځي، او په کابل کې د ناتو عمومي کمانډان جنرال کیمپل هم برخه لرله. جمهوریت غنی د نړیوالو ځواکونو د قربانۍ او یادونې په وخت ویل چې مونږ په یو نوي ماحول کې یو.
افغانستان به ان شاء الله تعالی پایدار سولې ثبات او رفات ورسیږي، اما د نوي ماحول کې ایموګاوتاس همکاري د موافقتنامو په اساس باندې باید هر اړخیز سي او عملی جنبه واخلي.
جمهوریت غنی دغه ورځ لامله د افغان پوځ او پولیسو هغو ساتلمنانو او بریدمنانو ته چې په تیرو 15 کلونو کې رتبې نه دي اخیستي یوه یوه رتبه هم منظور کړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو
نه اوري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو تقریبا 2000 عسكر به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د نظامی روزنه ورکولو او له هغه سره د مرستې په خاطر پاتې. لبل خو طالبانو په افغانستان کې د امریکا او لویدیځو قدرتونو د پوسټ په مقابل کې د 14 کلونو اوږد جنگ په پای کې خپل بری اعلان کړی دی. د افغانستان په جنگ کې 3500 خارجي عسكر چې 2200 امریکایانو وژل شوی دی. امریکایي ځواکونو په امریکا باندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11 د حملو په تعقیب د طالبانو او القاعده د ځپلو په خاطر په افغانستان پوځي ارغل وکړ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. نن ماخام په لشکرګاه کې د مدني ټولنو مبارزینو د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو د راکټ د لګیدو د پیښې د غندلو په خاطر احتجاجي غونډه وکړه. د دغه غم لړلې پیښې د مړو او زخمیانو خپلوانو چې د احتجاج په ډول یې د باندې په یخه هوا کې خیمه لګولې وه، د امریکا غږ ته وویل تر څو چې د دې پیښې عاملین د عدالت منګولو ته نوي سپارل شوي هغوی به خپل احتجاج ختم نه کړي. هغوی د جمهور رئیس اشرف غنی غندنه وکړه. په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلی دی چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په هلمند کې د واده پر مراسمو د توغندیو د لګیدو د پیښې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنه او د ټپیانو شمیر 18 تنو ته ورسېدی. له ولایتي مرکز لشکرګاه څخه سیمې ته د والی په مشرۍ تللي د حقیقت موندنې پلاوي ته ځای اوسیدونکو 25 جنازې او د 10 تنو مقبرې وښولې. وژل شوي او ټپیان ټول ماشومان او ښځې دي چې د واده د ښځینه محفل ګډونوال وه. د سنگین ولسوالۍ له مرکز څخه 10 کیلومتره لري د بیانزو د کلي قهرېدلو اوسیدونکو له مرکزی او ولایتي ادارې څخه غوښتنه درلوده چې د پیښې عاملین په سملاسي توګه توقیف او سخت سزا ورکړي. ځای اوسیدونکي وایي چې د هوان څلور ګولۍ په سیمه کې د پوځ له یوې قرارګاه څخه توغول شوي. پر همدې مهال د پوځ څارنوالان او حقوقي مسؤلین له هغه نظامي یونټ څخه پلټنې کوي چې په دې پیښه کې ګرم بلل کیږي.
په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د سنگین په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د مرګ ژوبلې له کبله خواشینی څرګنده کړې ده. د ارګ نه خبره شوې مطبوعاتي بیانیه وایي چې جمهور رئیس لارښوونه کړې ده چې د دې پیښې په هکله د جدي تحقیقات وشي او ډېر ژر په دې هکله د جمهوري ریاست عالي مقام ته راپورټ ورکړل شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د نورستان په ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو د ولسی جرګې دی وغړي کور سوځول دی. د نورستان چارواکي وایي چې 13 شپه 12 بجې وسلوالو د وانت وای ګل پولیس والے د ولسی جرګې د غړي مولوي احمد الله موحد کور ته اور واچو او وسوځو. مولوي احمد الله موحد امریکا غږ ته ویل چې نور هڅه سوي دي، زما پلار مور او ماشومان په کال کې سر شيو او به هوښ شيو، خو د کلی خلک راغلل او وی غړل. موحد ویل تر اوسه پورې معلومه نه ده چې چا سوزولې د څل لپاره سوزولې، ځکه چې د له هیڅ سره کوم شخصي بدی نه لري.
پاکستان په هند تور لګولې دی چې عسکروی د پاکستان د سرحدي قواوو دوه عسكر په یو ناڅاپي بریټ کې وژل دي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې یو لړ رتبه هندي ډیپلوماټ خارجه وزارت ته نن ور وغوښت او د دې پیښې له امله پرې سخت احتجاج وکړ. پاکستانی چارواکي وایي چې حمله لاهور سره نږدې د هند او پاکستان په قطعي سرحد کې پرون ناوخته وشوه، خو هند پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې ډزې پاکستانی عسکرو پیل کړې وي.
د چین د شانګهای په ښار کې د نوي میلادي کال د لومړۍ ورځې د جشن په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 15 کسان تر پخو لاندې شوي دي او مړه شوي. څلور څلور کسان زخمیان دي. عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویل چې په شانګهای کې نیمه شپه ټیل ماټیل او ګډوډي هغه مهال پیل شوه چې یو چا د یوې نږدې ودانۍ له دریم پوړ نه جالي نوټونه لاندې راوغورځول او هر چا هڅه کوله چې پیسې ونیسي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په امریکا کې د 2015 کال مراسم په ډیرو خاصو غونډو مراسم منځل شوی دی. د نیویارک د ټایمز په مشهور میدان کې چې سیلانیان د سیل لپاره ورځي په سلګونو زره خلک د شپې ټول شوی وو او د نیویارک خاروال له خپل کورنۍ سره حالت ورغلی وو. لنی مشپې نه یو دقیقه مخکې هغه یو ټکمه وهله چې په اتوماتیک توګه یو غټ کرستلي توپ راولوید او نوی کال پیل شو.
د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون وای چې د جنوبي کوریا سره له تفاهم او همکارۍ پراخولو لپاره چمتو دی. نوموړي د نوي کال په مناسبت په یوه تلویزیون وینا کې ویل:
که
د خبرو لپاره مناسب ماحول او فضا موجود وي، نو د دواړو ملکونو ترمنځ په لوړه کچه د غونډې په لاره کې هیڅ کوم خنډ نه لیدل کیږي، خو معلومه نه ده چې کیم جانګ اون په کومه کچه د مذاکراتو پیل کول غواړي. جنوبي کوریا د هغه د وړاندیز هرکلی کړی دی. او د مصر یوې محکمې پریکړه کړې ده چې د الجزیرې د تلویزیون درې تنه ژورنالیستان دې بیا محاکمه شي. د قاهرې د مرافع محکمې قاضي د پنجشنبې په ورځ له لنډې استماعي غونډې نه وروسته وویل چې محکمې حکم کړی چې درې واړه دي د همزلي محکمې د پیل کېدو تر وخته پورې په محبس کې پاتې. مصري چارواکو د الجزیرې تلویزیون درې ژورنالیستان پیټر بریست، محمد فهمي او بهر محمد په 2014 میلادي کال کې په دې الزام نیولي چې د اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ یې کاوه. هغوی د مصري چارواکو لخوا لګول شوي ټول تورونه رد کړي دي. د الجزیره یوان د مصر په چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د خوشی کولو لپاره د زر تر زره اقدام وکړي، ځکه چې په قید کې نور ساتل ناروا کار دی او هم د مصر په عزت او ابرو باندې په نړیواله کچه باندې اثر غورځوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونه مو واوریدل او د خبرونو په سرخط کې د خبرو وشو چې نن د پنځنبه په ورځ د 2015 کال د جنوري د میاشتې په اوله نیټه په افغانستان کې د امریکا او ناتو محاربوي ماموریت پای ته ورسیده او د افغانستان پوځ او پولیس په سر دلن د ملک د امنیت د ساتلو مسؤلیت په غاړه ولري. مګا په دې برخه کې چې اوس نو 16 څنګه راتل شي د طالبانو د حکومت خارجه وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده.
محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته لدې به د جنگ کومې وجه چې مخکې موجوده وي هغه به رفشي یا نه سوله بری شي یا نه؟ رپورت را رسیدلی دی چې قدرت د افغانستان امنیتي قواو ته وسپارل شو، بالکل دغه انتقال تکمیل شو، نو فکر کوئ چې سوله نږدې ده چې په ملک سوله وشي، خصوصا د افغانستان د حکومت او د مخالفینو ترمنځ؟
تر څو چې جنگ او جنگي شرایط وي نو د سولې ضرورت وي، ټول ورته دیواله وي، ولی سوله دومره ژر هم نسی تصور کېدلی. دا ځکه چې د سولې لپاره لا تر اوسه پورې عملي کار او اراده یا په دولت کې یو موقف دا تر اوسه نه محسوسېږي. تاسو شاهد یاست چې د ورته پیچلي جنگ وروسته لا هم جنگي حضور یا د بهرنیو جنگي قوتونو سره د اډو سره یو پیمان لاسلیک شو. دا سي صورت حال کې لسی چې سوله هم د رجر تصور نشي، ولی په صورت کچې د دولتي اړخ کې او مقابل جهت کې هم د سول لپاره یو اراده موجوده سي او د منځګړو په واسطه باندې د سول لپاره کوشش شروع سي، زه فکر کوم چې بل اخر دا سي او ناشونه شي هم نه دي چې اراده نشي ولې دا کار وایي. اوس خو ظاهر په دا ظواهر کې په زميني مسایلو کې دا انتقال قدرت وسو، ولله هم افغانستان هوایی قوت نه لري. په هر صورت که چیز اوس دوم پړاو شروع شي د روزونو تربیت پړاو، که دا د جنګي حالت لپاره وي، د جنګي ادامې لپاره وي، خو بیا هم د افغانانو ورځ به ښه نه وي. او که چیرې سوله راځي په سوله ییز حالت کې، تجارتي حضور، سفارتي حضور او داراز خیریه حضور، دا یو شی دی. او خارجي نظامي حضور، دا زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره به خوشایند خبر نه وي.
مګر محترم وکیل احمد متوکل صاحب، تاسو د اډو خبرو وکړه، د امنیتي تړون خبره وکړه، خصوصا د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کیدونه روسته، دغه تړونونه خوشوي دي په دغه یو حالت کې کدی باندې به هم تاکید کیږي؟ او مثلا مخالفان د حکومت وایي چې ترسو دغه تړونونه وي سول نه کیږي، نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې منځ کې بل کوم لار خیر موجود نه سو باید وشي؟
شدار چې وخت ځای نه سي، لکه څنګه چې وخت ځای شو، دواړه غاړي په افغاني مسایلو باندې، افغانان افغانان او په خارجي مسایلو باندې افغانان او خارجيان، یعنی په دواړو جهتونو کې خبرې وسي. که دا خبرې مخامخ ممکن نه وي، نو دا بالواسطه وسي، د منځګړي په واسطه، د افغان ګروپ په واسطه باندې، د نورو جهتونو هیوادونو قربتو په ملاتړ باندې وسي. بلاخره سوله شاید زمانګیر وي، خو نتیجه باید دای شي افغانستان نور د شرایط افغانیزاسي، نظامي حضور ختم شي، او نور تجارتي او حضور شي موجه دي لريوال عادت او تعامل دي. هغه زه فکر کوم چې افغانستان په ګټه دي، ولی جنگي حضور یا نظامي حضور، د اډو حضور، دا شاید هغه د بیتمادي حالت او انګیزه د جنگ سره شاید په ځای پاتې شي، متاسفانه.
متوکل صاحب، د روسانو د وتلو نه وروسته چې کله دا خبرې کېدې چې د روس عسکر د افغانستان نه وځي، نو ولسته داسې امید او تمه پیدا شوې وه چې ملک سوله راځي. بلاخره روسي عسکر ټول د افغانستان نه وتل، مګر سوله رانغله په ملک. اوس هم ځینو سره تشویشونه موجود دي، مګر ډېرو ځینو نورو سره امیدونه موجود دي چې په ملک کې سوله راتلی شي. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړئ چې د نظامي حضور کنی وي، نو نورو حالاتو کې سوله ضرور ملک راځي. دغه نظامي حالت هم چې راغلی دی، د ځینو شواهدو په اساس باندې راغلی دی. او تاسو اوري چې ویل کیږي چې د تروریزم سره به جګړه ادامه ولري. د تروریستانو سره جګړه بیره جګړه ده، مګر د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفانو سره چې افغان طالبان دي هغه بیره خبره ده. مګر د افغانستان د طالبانو خبره کوو، دوی هم افغانان دي او نور ولسم دوی غواړي چې سوله راشي. نو دغه نظامي حضور څنګه ختمېدی شي په دغه یو حالت کې چې په منطقه کې شرایط بیخي بل ډول دي؟
درنو اوریدونکو، د دې او نورو سوالونو په باره کې د ښاغلي وکیل احمد متوکل د نظر غټ کې د آشنا رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي. قدرمن اوریدونکو، لږ وروسته د آشنا ټیک په پروګرام کې په پکتیکا کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د نورو مؤسسو د وضعیت په باره کې بحث کوو. د پروګرام کوربه روحان نورزاده. او اوس راځو دې ته چې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر رئیس ښاغلي کریم خرم ویلي دي چې پخوانی جمهور رئیس د سیاسي اپوزیشن جوړولو په فکر کې نه دی، بلکې غواړي چې د اوسني حکومت سره همکاري وکړي. په دې حقله د آشنا تلویزیون خبريال رحیم ګل سروان رپورت راکړی دی.
د جمهور رئیس، پخوانی جمهور رئیس د محافظینو نه یو څوک چې کور په کندهار کې و، د هغو سره د امریکایي پوځیانو د خوا نه تماس نیول شوی و او د ده نه د همکاري غوښتنه شوې وه. دی اصلا نه پوهېده په دوی چې څه ډول همکاري ده نه غوښتل کېږي، په دوی چې د ده اصلا هېڅ سروکار نه و د خارجي پوځیانو سره، د امریکایي پوځیانو سره. کله چې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی، څو ورځې وروسته بیا د دغه نه چې مقرر د غوښتنې ترې شوي، بیا د ده په کور چاپه اچول شوي په کندهار کې، او بیا چې څه شی پیدا شوي نه دي غیر قانوني د ده په کور کې، بیا معذرت غوښتل شوی او بیا ته غوښتنه دی همکاری شوی. دا موضوع قابل د سوال موضوع و. بیا د پخوانی جمهور رئیس دفتر د مربوطه ادارو نه د افغانستان د حکومت د هغو جمله نه د ملي امنیت د شورا دفتر ته او د رئیس جمهور د محافظت دفتر ته مکتوبونه لیگل شوی، اطلاع ورکل شوی چې په دغه موضوع کې تحقیقات وکړي.
دا تر واک وروستو
دا د عقرب د میاشتې په جریان کې دا کار شوی.
خلاص د ولسمشر حامد کرزي او د امریکا ترمنځ د اختلافات اصلي ستونزه کوم ده؟
اصلي ستونزه دغه وه چې د دوی دغه جنگ دلته ام مبهم و پا اهداف باندې هر ورځ چه تیریدل شکوک پیدا کیدل او پا غلط سیمه که چه عبارت افغانستان نوی پا مخ بیول کیدل او ده مثبت بزای منفی نتایج ورکول. ده با دایم ده ویل چه که دغه جنگ داخلی دی ده افغانستان ده خلکو پا منز کیدل او دلته یو تعداد خلک دي چې ناراض دي د حکومت نه. دا د حکومت وظیفه ده چې دا مسله په کې حل کړي. موږ په داسې یو سردرګمه جنگ کې او مبهم جنگ کې چې موږ په کې قرباني کیږو او هدف یې موږ ته معلوم نه دی او تروریزم ورځ په ورځ قوي کیږي او افراطیت قوي کیږي، نو موږ نه غواړو دغسې حالت.
آینده که در افغانستان که در سوریه و مذاکرات و در سوریه راستو تا پوش بینه استیم؟
پخوانی رئیس جمهور چه ویلی در سوریه کلی در افغانستان در امریکا و در پاکستان پلاس کده که دوی و نقواری دیره به مشکل وی چه سوریه پا افغانستان که راشی. هر حقه حرکت چه در سوریه در پاره شروع شوی که دوی ندی غوختی اغا ندی کامیاب شوی. نو در دوی قائل کیدل او قانع کیدل او همکاری د سولې د حرکت سره دا ډیر ضروری دی.
د ولسمشر حامد کرزي او د طالبان ترمنځ د اوسلو مخالفینو ترمنځ د سولې نه راوستل کېدو همدا اعلان شوی.
هم دا علت هم دغه و چې امریکا و پاکستان نغوښتل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې په پکتیا کې د پوهنتونو او د لوړو زده کړو او د نورو مؤسسو د وضعیت په حق له بحث کوو. پوهنیار نذیر خان محمدی د پکتیا د پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد او محمدی خان وحدت منګل د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د سلورم کال محصل په خبرونه کې برخه لري. تاسو سوالونو ته ځواب وایي. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. اوس د دې ساعت خبرونه واوري.
نن د پنځشنبه په ورځ د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د امریکا او ناتو محلي عملیات پایته ورسېده. د افغانستان په 13 کلن جنگ کې د نیم زر خارجي عسکر چې 2200 امریکایانو وژل شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې سر له نن نه به یوازې د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلې نه د استفادې کولو حق ولري. ښاغلی غنی وویل موږ به اجازه ورنکړو چې افغانستان د جنگ په میدان بدل شي. نن ماښام په لشکرګاه کې د مدني ټولنو فعالانو د هلمند ولایت د سنگین پولیسوالۍ کې د واده په مراسمو د راکټ د لګېدو د پیښې د غندلو په خاطر احتجاجي غونډه وکړله. په عین وخت کې جمهور رئیس اشرف غنی د سنگین پولیسوالۍ کې د واده په مراسمو کې په رامنځته شوې پیښه کې د مرژوبلې له امله خپله خواشیني څرګنده کړې ده. او د نورستان په ولایت کې د دولت مخالفانو د ولسي جرګې د غړي احمد الله موحد کورتا اور اچولې ده.
د آشنا ټک د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. د پنځشنبې شپه ده او د آشنا ټک په پروګرام کې زه روشان نورزی سره یم. درنو اوریدونکو د نن شپې د آشنا ټک په پروګرام کې غواړو په دې باندې خبرې وکړو چې د پکتیا د پانتون او په پکتیا کې د لوړو زده کړو نور موسی چې دی وضعیت څنګه دی او څومره د زده کړې چانسونه په پکتیا کې شته. پانتونی څنګه کار کوي، محصلینو ته استادانو ته کوم سهولتونه شته او همداراز په دې باندې به هم خبرې وکړو چې د لوړو زده کړو د موسساتو محصلینو ضرورتونه په پکتیا کې څه دي، د پالیسي په ارتباط باید څه وسی او همداسې په نور موضوعاتو باندې چې د لوړو زده کړو د موسساتو اړوند دي په هغه به هم خبرې وکړو. په پروګرام کې میلمانه را سره پوهنیار نذیر خان محمدی دی چې د پکتیا د پوهنتون د کرنې د پانځي استاد دی. همداراز محمدی خان وحدت منګل هم را سره دی چې د حقوق او سیاسي علومو د پانځي د څلورم کال محصل دی. درنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې زموږ سره په دغه بحث کې شرکت وکړئ. البته که چیرې تاسو پوښتنه یا نظر غواړئ چې د فیسبوک له لارې زموږ سره مطرح کړئ نو ویو ای پښتو ته ولاړ شئ. په فیسبوک کې اولته د نن شپې د آشنا ټک د پروګرام د موضوع تر لاندې خپل نظر او خپل پوښتنه ولیکئ. د ټلیفون د لارې به هم د پروګرام په جریان کې یو څاوریدونکي واخلو، د دوی نظر به هم واورو، دوی به هم په دې موضوع باندې خپل نظر زموږ سره شریک کړي. خو یو غوښتنه لرم چې د پروګرام اړوند که چیرې تاسو پوښتنه لرئ نو موږ ته ټلیفون وکړئ، او که چیرې په نور موضوعاتو باندې غواړئ خبرې وکړئ نو موږ نور پروګرامونه هم لرو چې بیا تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه پروګرامو کې ټلیفون وکړئ. او نن شپه موږ غواړو چې د پکتیا د پانتون په باره کې او په پکتیا کې د لوړو زده کړو نور موسسات چې دي د هغه په باره کې خبرې وکړو، وضعیت یې وڅېړو او وګورو چې څه کول پکار دي. البته باید ووایم چې د پکتیا پانتون په 2004 کال کې تاسیس شوی دی او په تر 2011 کال دوی پوهنځی درلودلی چې تعلیم تربیه او د کرنې پوهنځی و، او په 2011 کال کې دارینا پوهنتون چې په پېښور کې وو هغه پکتیا ته راوستل سو چې بیا د طب و د انجینری و د حقوق او سیاسي علومو څانګې هم پیل سولې په پکتیا کې. او په 2013 کال کې بیا د ژبې او ادبیاتو پوهنځی پیل سوله. همدارنګ وروسته بیا د اقتصاد پوهنځی د بیا دغه رقم د شپې کوم پروګرامونه چې دی هغه هم پیل سوي دي. په پکتیا کې یا د پکتیا په پانتون کې 4,650 کسانو داخله کړې و په 2013 کال کې، چې 108 انجونې وې، او همدارنګه د پکتیا پانتون 1,450 معلمین لري، استادان لري. او وبګورو چې زموږ میلمانه زموږ سره پلان کې دي، او کڅنګه زباول ولاړ سم په هنیار نذیر خان محمدی صاحب ته. استاد محمدی، تاسو زما آواز اورئ؟ بله استاد محمدی،
بله اورم.
ډیره مننه استاد چې زموږ بلنه منله په پروګرام کې زموږ سره یاست. زبا اوس وګورم چې محمدی خان وعدت منګل را سره دی. منګل صاحب، تاسو زموږ سره یاست؟ بله ډیره مننه. زبا اول پروګرام زموږ دی اوریدونکو کې نقیب الله صدیق د دې څرګندونې سره چې دوی ویلي دي چې په پکتیا کې چې دی یا د پکتیا په پانتون کې چې دی استادان ټول باداران دي، د دوی خپل ټکی دي چې استعمال کړی دي، او محصلین ټول غلامان دي. دغه موضوع زیاتره په افغانستان کې د لوړو زده کړو په موساد کې محسوسیږي، چې د شاګردو د استاد ترمنځ کوم رابطه چې ده هغه یا په نوي سیستم باندې نه ده، چې اوس ټوله تقریبا شاګرد محوري یا محصل محوري ده، او دغه مشکل په پکتیا کې تر کومه اندازې پورسته. زموږ نور اوریدونکو هم دغه پوښتنه کړې ده، نو کچیرو استاد محمدی صاحب تاسو یې ځواب ورکړئ.
په لومړیو کې خو د امریکا غږ د آشنا رادیو درنو کارکوونکو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که څه هم د پکتیا پوهنتون د 1983 کال راهیسې په فعالیت پیل کړی ده، د علمي او تدریسي لحاظه که څه هم نوموړی پوهنتون ډېر پرمختللی ده د تدریسي چارو نظره، ولې کوم محصلینو شاګردانو چې کومه بښنه غواړم، د سوال یې پوښتنه کړې ده د افغانستان ټول پوهنتونونه په ځانګړي توګه د پکتیا پوهنتون کې نوموړې ستونزه نشته، که څه هم یو څه ستونزه شاید په د نورو پوهنتونو په څېر موجود وي، ولې دلته یوازې د شاګرد محوري په اساس باندې استادان خپل تدریس مخ بیایي.
بله په دې باندې به خبرې وکړو. تاسو وایئ ستونزه نشته، خو ډېر نور اوریدونکي هم دي چې هغوی به هم خپل نظر وړاندې کړي. زه به اوس ولاړ سم وحدت منګل صاحب ته. وحدت منګل صاحب، تاسو خود او استاد خبرې واورېدلې، البته اول به راسو په دې باندې به خبرې وکړو چې تاسو څنګه د پکتیا پوهنتون خوښ کړئ، یا تاسو ورته کامیاب شولاست، او په پکتیا کې د لوړو زده کړو نور کوم موساد شته چې تاسو کولی سوای چې خپل په دغه رشته کې پکښې تحصیل وکړي؟ آیا نور پوهنتونونه هم شته او که تنها دغه یو پوهنتون دی؟ وعلیکم السلام، مهرباني
وکړئ. لکه څرنګه چې استاد هم یادونه وکړه چې په پوهنتون کې د پکتیا پوهنتون کې دی ډېر زړه سابقه هم نه لري، نوی جوړ شوی دی، خو د پکتیا پوهنتون ته د نورو پوهنتونونو په څېر پاملرنه د وزارت تحصیلاتي لخوا نه ده شوې. ولې دا چې د پکتیا پوهنتون کې د استادانو او د محصلینو ترمنځ کومه ستونزه لکه استاد چې یادونه وکړه شتون نه لري. لله الحمد د پکتیا پوهنتون استادان هم ډېر ښه استادان دي، بااستعداده لایق استادان دي، او کوم مشکل د ترمنځ نشته. او بل پښتنه دا چې د پکتیا پوهنتون کې د تر څنګه نور پوهنتونونه هم موجود لري، چې د زمزم د لوړو زده کړو مؤسسه ده او د نخل لوړو زده کړو مؤسسه هم په پکتیا کې شتون لري.
بله، او تاسو ولې د پکتیا پوهنتون خوښ کړی دی، یا تاسو ورته کامیاب سوي یاست؟ ولې په خصوصي د لوړو زده کړو په خصوصي پوهنتونو کې مو په اصلاح خپل تحصیلات ته ادامه نه ده ورکړې تر دې چې تاسو د پکتیا پوهنتون ته تللي یاست؟
لکه څرنګه چې زه په 1991 کال کې د خوست د شرویت پوهنتون ته د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته کامیاب شوی وم، هلته مې د یو کال لومړي سن د لوستلو څخه وروسته دوهم سن ته د پکتیا پوهنتون ته تبدیلي وکړه. او زه د پکتیا پوهنتون سره ډېر علاقه مند وم او علاقه مې ورسره درلودله، مزته د خپل د لیکه دی واجه د پکتیا د څنګه د لري خو شهید پانتون تا برل شو هم ورسنه پکتیا پانتون تا تبدیل راکړل د خپل علاقه مې صدر لرم.
بله ډیر مننه وادت منګل صاحب. زب بیا استاد ولر سم استاد محمدی صاحب تاسو البته یادونه وکړه چې د شاګردانو د استادان ترمنځ دومره داسي چویل کیږي داس خبرې نسته، خو تر کوم اندازې پوری په خپل په نصاب کې په سیمفو کې د زکونکو نظریات او غشتونو ته قتل کیږي؟ یعنی آیا فکر کوي چې په خپل کوم نصاب چې جوړیږي یا مثلا پروګرام چې استاد ځان ته جوړی یا مثلا کلاسي جوړی صنف ته جوړی پاغه کې د شاګردانو د زده کوونکو د محصلینو نظر اخیستل کیږي او کڅنګه؟ بله استاد محمدی صاحب تاسو زما وځو ری
د ډیر له سوادرې ته راخېسي فعالیت فایل کړی دی، ول بیا هم د تدریسي لحاظ یعنی د انډی اکاډمیک له لحاظ ماشاءالله ډیر پیاوړي استادان لري ماسټري او د پی ایچ ډی په کچه باندې. که څه هم یو څه ستونزې هغه ستونزې دي چې د هیواد په کچه د نورو پوهنتونو کې هم شتون لري، ولې بیا هم پکتیا پوهنتون چې نوی تاسیس شوی پوهنتون ده تعمیراتي لحاظ د همداشان د تخنیکي نظر کې د انټرنیټ کتابخانې د عملی کار د کانفرنسونو او د فارغ ستونزې لري، ولې بیا هم هغه نصاب کوم چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا ټول پوهنتونو ته لیږل شوی ده د پکتیا ټول پوهنتون ټولو استادان د لوړو زده کړو وزارت د قانون سره سم د نصاب مطابق خپل پلان معاصرین ته ورکړی او د هغه تدریس کړی ده او دغه مطابق یې د سمستر پای کې ارزونه ترسره کړې ده. کسام مالی نوړی فونتون د نور فونتونو فسیر باندې مجهزه کتابخانه انټرنیټ او یا د مجهز کرن لپاره فارم یا یا د طب لپاره منظم روغتون نه لري، ول بیا هم د تدریسي چارو کې استادان د خپل هدف پورې کوشش کوي او د نصاب مطابق مواد د ماشینو په واکه ورکړي.
بله ډیر مننه استاد. وحدت منګل صاحب تاسو خدای دې څلرم کال مو دی د حقوق او سیاسي علومو په پانځه کې تاسو محصل یاست، ساس په نظر باندې د څلور کال چې په پانتون تیر کړی دی غټي ستونزې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې تاسو مشکل لرئ، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې مشکل لرئ، د استادان په برخه کې مشکل لرئ؟ کوم غټ مشکل ساس په نظر باندې د پکتیا په پانتون کې څه چې باید اصلاح شي؟
لکه څنګه چې استاد هم یادونه وکړه موږ په پکتیا پانتون کې زیات مشکل لرو، د نورو پانتونونو په څیر لکه د سټریټ پانتون د ننګرا پانتون د مرکزی پانتونونو د نورو پانتونونو لپاره ولایتو کې شتون لري، د پکتیا پانتون د نورو پانتونونو په نسبت سره ډیر زیات مشکل لري. زیات مشکل یې موږ تخنیکی بحث دی چې انټرنیټ څنګه د خزان لپاره کافي اندازه انټرنیټ شتون نه لري او د ماشینونو لپاره خو بیخي انټرنیټ شتون نه لري. نو موږ په ډېر مشکلات د انټرنیټ د لارې حل کوو، دا چې انټرنیټ شتون نه لري غټه ستونزه ده. انټرنیټ شتون د همدارنګه د خزانو هم علمي قدرونو کمواله ده، علمي قدرونه کمواله دي. زموږ په پکتیا پوهنتون کې ټول نامزد پوهیلي استادان تر اوسه وجود لري، پهانیار او پهانمل استادان خو ډېر کم دي. په نورو پوهنتونونو کې حال دا ده چې استادان او دکتوران او پوهندان درسونه ورکوي. زما په فکر سره د پکتیا پوهنتون کې د نورو پوهنتونونو کې پوهندان درس ورکوي، زموږ په پکتیا پوهنتون کې نامزد پوهیلي درس ورکوي. نو کله چې یو لسانس او بل لسانس درس ورکوي فکر نه کوم د محصلینو لپاره ډېر ګټور تمام شي.
یعنی ساس په نظر باندې لوی مشکل په خپل د تخنیکی یا د ټکنالوژي مشکل دی، او څنګه ته تاسو د استادانو یا د درس د کیفیت خبره وکړه چې استادان مثلا هغه سطح نه دي چې په نور پانتونو کې دي؟ په صورت زبا یو بل پښتنه به هم د استاد څخه وکم، بیا به اوریدونکو ته ولاړ سو. البته اوریدونکو ته باید وایم که چیرې دوی غواړي چې زموږ خبرونې ته همدا اوس موږ ته ټلیفون وکړي، نو دوی کولی سي چې په دوو شمېرو چې د افغانستان ده او یو د امریکا ده موږ ته زنګ ووهي او په خبرونې کې برخه واخلي. د افغانستان شمېره مو ده ناویا 001 00 یو زلبیات کلاروما 0 ناویا 001 00 او د امریکا شمیره مو ده 001 202 619 11 14. نو اوساد زب اول دغه تراسه م چې څنګه چې وادت منګل صاحب اشاره ورته وکړه دغه دوه مشکلات چې دي تر کوم اندازې پورې خپل د پانتون کومیداری چارواکي چې دي دوی دغه مشکلاتو ته یا دغه ستونزې د مرکز سره او همدارنګ خپل مامنځو کې بحث ور باندې کړی دی تر څو چې دغه مشکلات حل سي. یو د انټرنیټ مشکل دی، ټکنالوژي مشکل دی، او بل د استادانو یا د درسونو د کیفیت موضوع ده. آیا دغه ساس په نظر باندې دغه عمده مشکلات دي او که څنګه؟
اقسام بل ملکه مخکې ما مخکې دا وری وکړه پونتون د تدریسي له نظره یا د استادانو د تدریس نظره پیاوړی ده، ولې بیا هم د تعمیراتو مشکل ده. ځکه موږ زیاتره نوې لکه مخکې ستا یاد وری وکړه زیاتره ښوونځي زموږ نوې تاسیس شوي دي، د هغوی لپاره موږ ښوونځي لپاره ټولګي یعنې صنفونه نه لرو او کلرو یم ظرفیت ډېر کم ظرفیت سره هغه کښېنول کېږي. ځکه په نورو فونتونو کښې د افغانستان په نورو فونتونو کښې یو معیاري سیم د پنځه دېرشو نه تر څلوېښت نفرو ماشین باید په یو ټولګي کښې تر څو یو استاد په ښه توګه تدریس ورکړي. دلته موږ 100 یا 200 نفر یا 100 نفر هم په سیم کښې کښېنوسي. د هغوی لپاره د کانفرنس یا د عملی کار یا د ګروپي کار یا د یوغي ارزونه په درست ډول نه کېږي. یعنې دا معنی چې په سیم کښې د دوی هغه پذیرس له اندازې څخه زیات ده او استاد نه شي کولی چې هر محصل ته په خپل وخت باندې دوی ته هغه کورنۍ دندې یا د دوی هغه صنفي فعالیتونه په نظر کښې ونیسي.
بله استاد، نو تاسو دغه مشکلات چې اوس تاسو یادونه وکړله دغه مو د پانتون د اداري چارواکو سره یا مثلا په کابل کې د لوړو زده کړو د وزارت سره مطرح کړي دي، د هغوی ځواب څه و؟
ولې څو وارې موږ د خپل د پوهنتون د مشرتابو سره شریکي کړي دي او هم د لوړو زده کړو وزارت تر ځای پورې موږ رسولي دي. د دې څخه علاوه موږ نورې هم ستونزې هم لرو، لکه د محصل لپاره موږ مشخصه لیلیه نه لرو تر څو دوی محصلین په ارامه فضا کښې خپله مطالعه ترسره کړي. علاوه له دې څخه باید موږ د پوهنتون په سطحه باندې د عملي کار لکه د کرکرنې لپاره یو منظم فارم، هم د طب ښوونځي د محصلینو لپاره یو منظم یو مجهز روغتون، همداسې هم د ژورنالیزم په برخه کښې موږ داسې منظم راډیو تلویزیون یا ورځپاڼه نه لرو. او څو وارې موږ دا غوښتنه د سیمې د کچې د ولایت په سطحه د پوهنتون د مشرتابه حتی د وزارت څخه دا غوښتنې کړي دي، ولې تر اوسه کوم اجرات نه دي کړي. او له دې څخه علاوه زموږ د پوهنتون استادان زیات ستونزې لري چې زیاتره زموږ د پوهنتون استادان د نورو ولایتو دي او دلته په یو داسې تعمیراتو کښې اوسېږي چې هغه د اوسېدو ځای نه ده. دوی نه شي کولی چې په ارامه فضا کښې دي د محصلینو لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. نو همدا عمل دی چې تر څو زموږ د استادانو لپاره یو منظم د اوسېدو ځای موقتا برابر نه شي، دا زموږ لپاره یو غټه ستونزه ده.
بلې، او څنګه چې وادت منګل صاحب ورته اشاره وکړله، آیا فکر کوئ چې په خپله وزارت ساس پانتون ته یا د پکتیا ولایت ته پوره توجه نه ده کړې؟
بلکل بلکل همدا شی ده، لکه چې د لوړو زده کړو وزارت لکه نورو پوهنتونو ته چې کوم توجه کوي پکتیا پوهنتون ته یې دومره توجه نه ده کړې. او څو ځله نو زموږ د پوهنتون استادانو یوه اتحاده لرو چې زیاتره د پوهنتون زیاتره استادان پکې شتون لري او دغه اتحادیه هم نه یوازې دا چې د پوهنتون سره د همکاره ده، بلکې همدغه د پوهنتون ستونزې تر وزارته حتی تر ولایته او تر وزارته پورې دا رسولي دي، خو تر اوسه وزارت کوم اقدام نه ده کړی. او بل عمده ستونزه دا ده چې په اداري سټاف کښې زموږ ډېرې غټې ستونزې دي چې یعنې یو قوي مدیریت ته اړتیا لري او تر اوسه زموږ د پوهنتون کښې دغه ستونزې ډېرې دي او قوي مدیریت نه لري. نو همدې احساس زموږ غوښتنې هم تر ډېره کچه پورې تر وزارتو پورې نه رسېږي.
بلې، ډېره مننه. ما ډېر کوښښ وکړئ چې شیرمحمد روان صاحب چې د پکتیا د پانتون رئیس دوی پروگرام ته میلمانه کما خو ټلیفون کار نه کوي. همدارنګه می کوشش وکي چې فدا محمد فدا هم چې اداري مرسیال دی د پانتون دوی هم خبرونه ته حاضر کړم خو متاسفانه دوی ټلیفونونو کار نه کوي. پر صورت زو وسوریدونکو ته ګورو چې زمور سره په ټلیفون کې څوک دی تاسو مهرباني وکي ځان معرفي کړي او که پښتنه یا کوم نظر لري مطرح کړي. بله مهرباني.
السلام علیکم ډاکټر صاحب روحان مرزای.
وعلیکم السلام کشمیر خان صاحب مهرباني وکي.
سلامونه اونی که له تاسو ته دواړو ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ورسته له سلامونه نه دی ما یو پښتنه د محمدی صاحب نه داده سیدغه په همتن د پکتیا په همتن ته مخه مخدا بلن منزل سیدی په دې کې یو زیات شمیر محصلین و چې د تر کومه ځای پورې سیمه ولید او ما مثلا معلوماتو خلک تقریبا د دې تیر کال 2014 کال د جون په میاشت کې زتلل او دغه مدرسه بعضی کسان سره ولیدل نو زه مطلب یو پښتنه مې دا ده چې دغه د لیلیه د پاره د نن په پوهنتون کې امکانات شته که نه د جوړېدو شي ورته جوړ شي او دومه پښتنه مې دا ده له محترم محمدي صاحب نه چې دغه د پکتیا ولایت پوهنتون چې ده په دې کې مثلا تاسو ادبي او فرهنګي ټولنه هم لرئ که نه چې مثلا اکثره په کلنۍ مشاعرې کې یا مثلا شعر او شاعري په دې کې که دوی معلومات ماته راکړي.
بله مننه کشمیر خان صاحب. تیر پروگرام کې هم تاسو ټلیفون کړی وو او تاسو غوښتنه کړې وه چې د پکتیا د پانتون پاړه باندې او د پکتیا په ولایت کې د نورو لوړو زده کړو کوم موسا چې دغه په باریک پروگرام جوړ کو او دا پروگرام مو هم دا دی جوړ کړی دی. مننه چې پښتنه مو وکړله. زه به محمدي صاحب ته ووایم چې آیا د دلیلی غم خوړل سوی دی؟ آیا زده کوونکي هغه پیسې لا کوم ضرورتونه چې دي هغه په نظر کې نیول سوي دي چې دوی خپل ذکر ته ډېره توجه ورکړي او په نور شان مصروف نسي؟ پانتون ملایلیه لري او که څنګه؟
سم ده کشمیر خان موضوع یا د کشمیر خان پوښتنه کوزای ده. موږ د پونتون چې په وروستیو کې په پیل شروع کړی ده او نوی پرمختګ په حالت کې ده. موږ یوازې اوس د انجونو لپاره یوه مجهزه لیلیه لرو او د هغه الکان چې هغه نارینه الکان دي یا نارینه محصلین دي هغوی لپاره موږ د لیلی پر ځای هغه د بدله شي فیسې ورکړو تر څو دغه د بدله شي فیسې په اساس دوی په تعمیرو کې یا په دغه بین المنظور کې خپل د کرایې لپاره هغه فیسې مصرف ورکوي. بله پوښتنه هغه د ادبي او فرهنګي بحث کې ده. که څه هم موږ د حقوقو او سیاسیونو پوهنځي په چوکاټ کې موږ پروګرامونه لرو او د ژبو او ادبیاتو په سطح باندې د ماشومانو لپاره هغه د ادب او فرهنګ په برخه کې موږ پروګرامونه لرو.
بله ډیره مننه کوو استاد. زه به دغه سي د وادت منګل صاحب نه هم پوښتنه وکم چې د ماشومانو د ځای کوم مشکل چې ستاسو د ترکمن اندازې پوری ستاسو کوم همسنفیان چې دي یا ستاسو کوم خلک چې تاسو پیژنې په پانتون کې دوی مطرح کوي یا ترکمن اندازې پوری دغه یو ستونزه ده په پانتون کې د محصلینو لپاره؟ بله وعدت منګل صاحب تاسو ما آواز اورئ؟ نه پوهېږم د دوی لاین قطع سوی دی په ټلیفون کې څه مشکلات شته. خو په هر صورت زموږ نور اورېدونکو د فیسبوک په پاڼه باندې خپلې پوښتنې لیکلې دي. ځینو اورېدونکو د سیاسي فعالیتونو په اړه باندې لیکلي دي. دا به هم د استاد څخه پوښتنه وکړو خو زه به اوس بیا ولاړ سم. به وګورم چې وعدت منګل صاحب په ټلیفون کې راسره دی او که څنګه. وعدت منګل صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ بله د لیلی خبر راغله. استاد هم ورته څنګه اشاره وکړله. ترکم اندازې پورې محصلین لپاره دغه یو ستونزه ده او آیا فکر کوئ چې ټوله هغه امکانات ورته برابر سوي دي چې یو محصل ته باید برابر سي تر څو چې خپلې زده کړې ته ډېره توجه وکړي؟
لکه څرنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا پوهنتون محصلین د ډېر زیات شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان دي چې مهمه ستونزه یې د پکتیا پوهنتون کې د محصلینو لپاره د لیلی نه ستونزه ده. دا چې لیلی لپاره په لیلی کې مسلمانانو لپاره کوم سہولتونه سنتیاوي چې موجود دي په نورو ځایونو کې هغه د مسلمانانو لپاره سہولتونه او سنتیاوي نشته. په پکتیا پوهنتون کې تر اوسه پورې لیلیا د مسلمانانو لپاره څه لري؟ هغه د انجونو لپاره لیلیا شته ده، ولې د دیالوګانو لپاره لیلیا تر اوسه پورې څه نه لري؟ او لکه څرنګه چې موقعیت هم ډېر مهم رول لوبوي، پوهنتون موقعیت هم ډېر زیات خراب دی. مسلین په ډیرو سختو خراب محیط کې قرار لري او په خراب محیط کې خپل مطالعه ترسره کوي.
ډیر مننه وادت منګل صاحب. او استاد محمدی، زموږ یو اوریدونکي دلته لیکلي دي چې البته دوی ذاکر شیخ ځان نوموي او دوی وایي چې په پانتونونو کې ځینې سیاسي تبلیغات کیږي یا مسلین سیاسي فعالیتونو ته هڅول کیږي. په پکتیا کې هم دغه شی تر سترګو کیږي او که څنګه؟
نوموړی موضوع تر اوسه خو نه ده درک شوی او نه کوم سیاسي فعالیتونه په پانتون سره کړی کیږي. یوازې محصل هغه د زده کړې لپاره هڅول کیږي او د زده کړې څلور باندې هغه دوی تشویق کیږي. او نور زما فکر او زما په اند کوم سیاسي فعالیتونه په پانتون کې تر اوسه نه ترسره شوي.
بله مننه. او څه فکر کوئ چې ساسو پانتون کې چې کوم شاګردان کوم محصلین چې زده کړې کوي هغه د افغانستان د نور پانتونو سره یا مثلا د افغانستان د باندې د نور پانتونو سره د دوی سویه برابر ده؟ او کچیر فکر کوئ چې باید زده کړې ته یا مثلا په خپل دغه تعلیمي معیار ته ډېره توجه وسی، تر کوم اندازې پر تاسو فکر کوئ چې یو محصل چې ساسو پانتون څخه فارغ کیږي هغه د کار په مارکیټ کې یا مثلا د کار د پیدا کولو په برخه کې د نور پانتونو د محصلین سره رقابت کولی سي؟
مخکې ما یادوري وکړله، زموږ پوهنتون په تدریسي لحاظ ډېر پیاوړی دی. یوازې موږ د اداري لحاظ یو څه ستونزې لرو، ولې هغه شمېر محصلین چې زموږ له پوهنتون مختلفو ښوونځیو څخه فارغېږي هغوی په مختلفو سیمو کې خپل مقصد کې خپل دېګ مرل شوي دي او د نورو پوهنتونو څخه ډېر پیاوړي دي. او یوازې موږ مشکل پر هغه په تخنیکي بخش لکه مخکې سمه ول په انټرنیټ او د افغاني لابراتوار په دې شان کې مشکل لرو. نور ان شاء الله زموږ محصلین تر ډېر نور فونټونو پیاوړي او ډېر لوړ څنګه د تاسو جامع ته وړاندې کړی دي.
ډیر مننه استاد. اوس سره ډاکټر شفیق چې دوی هم د پکتیانه زمور سره دی، د دوی نه به واورو البته تاسو ول چې تخنیکی ستونزې سته، او د دوی نه به واورو چې دوی څه فکر کوي چې کومې ستونزې باید حل سي او څنګه کېدای شي چې حل سي. ډاکټر صاحب شفیق، تاسو زما آواز اوري؟
بله آواز مورم. تاسو ته درنو مېلمنو ته محترم استاد ته سلامونه نیکې هیلې. اول خو ډېر د فخر ځای ده او ډېر خوښ شو چې یو ډېر مهم موضوع ته ملاس کړی و. ډېر مهم موضوع مې اخیستې، واکسین هم دا موضوع د بحث وړ وه. ویل دا و چې په پکتیا پوهنتون کې طبعا په علمي کچه کې عموما درې شیان ډېر ضروري دي چې هغه د زده کړې په محیط کې ډېر رول لري، چې هغه درسي مواد، درسي محیط او استاد. دا چې د پکتیا پوهنتون دغه درې اړخ راواخلو او یو علمي نظر ورته وکړو، نو د یو محصل په صفت چې زه هم هلته زده کړیال وم او تر اوسه هم یم، تقریبا شپږ کاله البته پنځه کاله زده کړې مې ترسره کړې، نشو د دې تینم نښې درکوای چې دغه درې واړه چې ما یاد کړل چې استاد، درسي مواد او درسي محیط دي په خپل کیفیت باندې منظم برابر وي. درسي محیط طبعا د پکتیا مقلین تقریبا سرسیر ده، یخ ده، ساړه دي. د دې لپاره قطعا که تاسې مېلمانه به ناست دي هماغه داوري د لیلی بندوبست نه لرو، یوازې د نجونو لپاره پکتیا کې لیلی بندوبست لرو. او نارینه محصلینو ته هیڅ نه وه، د بودباش یا د حسین لپاره هیڅ هغه نه لرو، تنظیم نه لرو. درسي مواد کله وخت تل شي، خصوصا زه د طب پوهنځي محصل پاتې شوی یم، ورته که نظر واچو طب پوهنځي محصل باید نظري او عملي زده کړې ولري. تر اوسه پورې تر پنځم صنف کې د طب پوهنځي پنځم صنف، البته شپږم کال پنځم صنف چې اخري کال ده، د دې لپاره د سیتاج یو منظم پلان نه دی تشریح شوی. تر اوسه پورې چې کوم محصلین فارغېږي سمستر کې دی اسپیشل تا مریضان سره مخ کیږي دا چې مریضان سره مخ کیدل د دې پانځي یو مسله لپاره یو اړین او مهم رول لري یو چې پانځي یو مسله پر ذکر کړي نو درسي مواد د لابراتوار تر شي او د دې پانځي ریاست وګوري د دې پانځي ریاست وګوري او ورسره نور خپل باندې دا جوته شي چې واقعا هم هغه څه درسي مواد چې ماشين ته ضروري دي په کوم کیفیت او په کوم معیار باندې نو د دې چې نن نشته راځي واقعا نشته دی او درسي مواد خو ما وخت ویل چې یو خو د پکتیا هوا سره ده بل طرف ته د شي منظم دی د باښ او د دې تصمیم نه لري د استاد په اړه دا چې په پروګرام کې تصادفاً خبر شوم او تاسو دا موضوع مې سایت نه ولیدل د فیسبوک له ادرس نه هغه ته ماشونی وایي د استاد په اړه چې استاد څه چې هغه یو کاري سابقه لري د پخوانه ولی اوس اوس د دې پنځه سازان د تکلیف شوی نه دی چې تکلیفي طبعا استاد له شوم راهي کیږي خصوصا استاد چې فکر کوي په امسای فانتن کې په شهریت فانتن کې ننګرهار کې کابل کې استاد چې کړه مقرری کې د خپل هم د تدریس لپاره د تدریس میتود لپاره د مربوطه فانزي او کمیشن موجود دی چې غته د خپل درس په جریان کې یو منظم پلان ورکي او یو منظم پلان لمخي ماشين ته تدریس کوي نو هغه ته مراحل چې د استاد سره ضرور دي او هغه د مربوطه فانزي کمیشن له خوا نه کیږي
محمد رحیم تو تاخیل دوی لیکلی دی البته دوی نور سنز هم یادی کړی دی خو دا خبر هم کړی دی چې د جانی پانتونونو سره هیڅ رابطه نسته ډیر پانتونونو په افغانستان کې خصوصا په دیلس کلو کې دوی کوشش دا وکړي چې د نړۍ د مشهورو پانتونو سره دوی رابطه ټینګه کړي تر څو چې دغه مشکلات چې اوس ډاکټر صاحب شفیق ورته اشاره وکړله او وعدت منګل صاحب ورته اشاره وکړله دغه تر یو سرحد پورې حل سي. آیا ساسو پانتون په نړیواله کچه د کومبل پانتون سره په رابطه کې دی په تماس کې دی تر څو چې دغه نصاب او مدیریت او درسي مواد او استادان دغه ورسیږي او په معیار برابر سي؟
لکه څنګه چې ماشینونو له ستونزه مطرح دا موضوع رښتیا په جای موضوع ده سم نه د پکتیا پوهنتون له دې نعمت څخه برخوردار نه ده یوازې د مرکزي پوهنتونو لکه د کابل پوهنتون ننګرهار او د هغه پوهنتونو چې پخواني پوهنتون دي اوس اعتبار سره ولې د بهرنیو کوم هېوادو یا د کوم هېواد د پوهنتون سره تر اوسه رجستر شوی نه ده بدبخته لکه مخکې چې ما وویل زموږ د کمزوري مدیریت له اساسه دا کار تر اوسه مخه نه بول شوی او ماسیل خونته کې چې کوم استاد هم بهر ته کلیګرګي په ډیرو مشکلات په اساس هغه د وزارت کې څو مرحلو په اساس هغه ارزیابي کیږي او بیا لیږل کیږي ولې داسې نه دي چې لکه د نورو پوهنتونو په څیر باندې چې استاد او یا کوم ماسیل نورو هېوادو ته د لوړو زده کړو وزارت یا د هغه تجربې کوم چې په نورو هېوادو کې کارول کیږي او بالاخره هېواد ته انتقالیږي او لپاره تر اوسه دا کار نه دی.
بله ډېره مننه وعدت منګل صاحب. زموږ یو اوریدونکی دینګل آریوبی لیکلی دی چې د کارونو پیدا کول یعنی دوی مطلب دا دی چې د کارونو پیدا کولو ته باید توجه وسی. آیا تاسو مطمئنه یاست اوس چې په څلورم صنف کې یاست بل کال ته فارغه کیږئ چې تاسو به کار ځانته پیدا کړئ؟ یو خبره اوایا پانتون کې داسې یو مرکز ته مثلا په ځینو پانتونو کې لکه د قندار په پانتون کې دوی کوشش کوي چې داسې یو مرکز جوړ کړي چې د محصلینو سره مرسته وکړي تر څو چې دوی بیا کوم وخت فارغه کیږي کارونه پیدا کړي. د پانتون په جریان کې مثلا تر یو حده پورې د تجربې لپاره یو ځای مای کار وکړي. آیا تاسو مطمئنه یاست چې کار پیدا کولی سي؟ اوایا پانتون سره کومک کړی دی؟
بلې تر اوسه پورې خو موږ په پکتیا پوهنتون کې داسې مرکز څنګه لري چې دوی پرې د ځای پورې پیدا کولو د کار پیدا کولو کې مرسته وکړي. خو خدای په تا امید لرم چې د نوي دولت په جوړېدو سره به زموږ لپاره هم د کار زمینه برابرېږي خدای په دې وکړي چې دا نوې دولت هم ځوانانو ته هم ډېره پاملرنه وکړي.
یعنی فکر کوي چې تاسو آماده یاست کار کولو ته، تجربه لري کافي، او کچیر یو ځای ولاړ سي فکر کوي مطمئن یاست چې تاسو به کار درکړي؟
بله بله، ولې نه، بله نه، انشاءالله زه په خپلو کې خپل څه د هغه اطمیناني هم چې موږ کار پیدا کوي او دومره تجربه هم لرو کولی شو چې خپله وظیفه ترسره کړو.
بله مننه وحدت منګل صاحب. ډاکټر صاحب شفیق، تاسو د ستونزو یادونه وکړله، وحدت منګل صاحب د نوي حکومت خبره وکړله، آیا فکر کوئ چې نوی حکومت به دغه ستونزې تر یو حده پورې جدي ونیسي او دغه ستونزې به حل کړي؟ تاسو څه پیشنهاد لرئ؟ کچیر ډیر خلاصه وایس، وخت مو ډیر کم دی.
مننه د چې وحدت منګل صاحب دې خبرتي اشاره وکړه او وی ویل چې نوې حکومت ته دغه ستونزې طبعا اوس خو د وخت او د حالات او د دې ادارې خپل په مرکزي سطح باندې او تصمیم نه دی نیول شوی، دغه نظم او ډیسپلین او قانون نه دی جوړ شوی، طبعا کابینه نه دی اعلان شوی، دغه لپاره په اصطلاح یو خپل نور مو اصول نه دی ټاکل شوی. نو دا چې بیا ولایت ته د دې لاسرسي کیږي یا د دې امرونه رسیږي، طبعا احکام رسیږي، نو په دې کې طبعا یو څه تعجیل او تاثیر رامنځته کیږي چې مرکزي سطح باندې دوی خپل اوس په دغه شکل کې چن حالت کې واقع دي چې کابینه وروسته پاتې وزیران نه دي معرفي شوي، د وطن او هېواد امنیتي وضع تاسو معلومات لري، طبعا په دې حالت کې ده. نو دا چې ولایت ته بیا په علمي کچه او دا یو اکاډمیک فضا ده، یو اکاډمیک اداره ده، په اکاډمیک شکل یو تحول راوستل طبعا تعطیل ته یا تعجیل ته ضرورت لري، او د دې په اصطلاح مطمئن نه یم چې په دومره لنډ وخت کې دومره جدي ستونزو ته یو حل ولري.
بله ډیره مننه کوم ساس نه هم او صد محمدی، وخت مو ډیر کم دی. اول خو دا راته وایس چې ساسو پیشنهاد تاسو ولته درس ورکړی دی، د په محیط باندې، په پانتون باندې، په ټولو شان باندې خبر یاست. ساسو پیشنهاد به مشخص څه یي چې څه باید وسی ترڅو چې د پانتون درسونه شسی او محصلین لپاره لاشه محیط برابر سی؟
دام د پونتون پختیا پونتون درو پونتون په سیر فاوړه نه ده، ولې روسه یعنی د تاسیس کال ته روسه شوې تقریبا د 13 تکل څخه فایل شوې، ول بیا هم د نور پونتون په سیر پاملرنه او تنه د سړي لوړ وز د کوز وزارت لخوا یعنی تر ټولو مهم او عمده ستونزه هغه د قوي مدیریت د چې موږ باید تر ټولو مهمه موضوع ده، او باید قوي اصلاحات په فونتون کې راشي تر څو موږ یو قوي تعاون راشي، او دغه ټولې هغه ستونزې دغه محصلین ورونو او یا هم نور اولیدونکو څرګندې کړلې او د ستونزو حل پیدا شي. او بل ستونزه او د ستونزه هغه زموږ د استادانو او د محصلینو ده تر څو نورو هېوادو ته د نورو زده کړې لپاره ولېږل شي. دا هغه ستونزه ده چې د لوړ زده کړو توجه ته نه ده شوې د نورو ولایتونو او یا د نورو پوهنتونو په څیر باندې.
بله استاد، یو اخري پوښتنه به هم دا وکړم چې البته د امکاناتو خبره وسول، امکانات ډېر کم دي په پکتیا کې، دغه چې تاسو یادونه وکړه، دغه چې ډاکټر شفیق یادونه وکړه یا وحدت منګل صاحب یادونه وکړه، تاسو څه پیغام لرئ زده کوونکو ته پکتیا په پانتون کې چې دی یا مثلا په پکتیا کې چې اوس غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، ساس پیغام به څه ورته چې په دغه کم امکاناتو باید څه شي وکړي؟ زموږ
پیغام دا ده مسؤلینو ورونو ته چې دغه په ډېر کم امکاناتو سره دوی پوهنتون کې دوی خپل زده کړې ادامه ورکړي. هغه ستونزه چې دوی پخوا یاده کړله، ځینې شو فکر نه کوم دا ستونزه پکې وي، لکه د تعصب او یا د نورو ټکو ته یادونه پکې وسوله چې یا د استاد محوري سیستم ده، دا هېڅ نشته پکې. دوی دا اطمینان ورکوم چې دوی په ارامه فضا کې خپل تحصیل ته په پکتیا پوهنتون کې ادامه ورکړي. که څه هم لکه مخکې شمه وه چې یو څه اندازه تخنیکي ستونزې شته، ولې بیا هم هغه څه چې د نورو پوهنتونونو یې لري، یعنې ستونزې چې په تدریس چارو کې دي، ولې پکتیا پوهنتون په تدریس کې
حاضر دي. ډېره مننه پوهنیار نذیر خان محمدي صاحب چې د پکتیا پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد دی، همدارنګه د محمد خان وحدت منګل نه هم مننه کوم چې زموږ سره په پروګرام کې برخه واخیستله، ډاکټر صاحب شفیق نه هم مننه کوم چې خپل نظر زموږ سره شریک کړي. ساس ټول اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې زموږ سره واس. کچيري تاسو غواړئ دغه باس ادامه ورکړئ نو تاسو موږ د فیسبوک باندې ته لایسي او د نن شپې د خبراتورو د پروګرام تر لاندې د نورو اوریدونکو مینوالو نظریات لیدای سي او کتای سي لوستای سي او خپل نظر هم زموږ سره شریکوای سي. موږ به په بلې اونۍ کې بیا د نوي موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر شو. د اوس لپاره اساس نه اجازه غواړم په څو شپو کې به زموږ د دریجی بي خبرونه پلسي کله د چیز موږ ټولې خبرونه واوري.